پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د غرمې 12 بجې د ازادي رادیو د خبری خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې خپرونې په راپورونو کې راځي چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي په کابل کې د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه اخلي او پر مجرمانو هیڅ زړه نه سوځي. نن شنبه ده، د تلیه میزان شپږویشتمه د اکتوبر میاشتې اولسمه. تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اورئ. خبرونه له فریبا ظاهرنه.
پس افید مهم و خبرونو سرچکیم. افغان ځواکونو تېره شپه د هلمند ولایت پر یو شمېر سیمو هوایي بریدونه کړي دي. د پروان ولایت سالنګ ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې عامر نن ووژل سو، او د مسلم لیگ، نون، پیپلز پارټي، جمعیت علما اسلامي، لی عوامي ګوند او ځین نورو سیاسي ډلو څخه جوړ پی ټی ایم یا د پاکستان ولسواکه خوځښت د عمران خان د استعفا غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي د هلمند په خوشکابه سیمه او لشکرګه او کندهار لویلاره کې تېره شپه د هوایي بمباریو خبر ورکړ، خو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. بلورته د هلمند والی ویاند عمر ځواک وایي چې افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او له لویو او کوچنیو لارو ماینونه پاکوي. شغل ځواک وویل
انشاءالله ډېر ژر به عمومي لاره خلاصه شي، وتوانیم چې ټول ولس بیل کوم ستونزې ورباندې تګ راتګ وکړي. تنها مشکل د لارې د خلاصون دا دی چې هلته ډېر پلچکونه په ماین الوزول شوي دي او ډېری ماینونه په هغه سړک په عمومي ډمبر سړک باندې خښ شوي دي چې هغه هم د پاکسازۍ چارې روانې دي.
له تیرو اتو ورځو راهیسې د هلمند په مرکز لشکرګاه او یو شمېر نورو ولسوالیو سختې جګړې سوي دي. د دغو جګړو شدت له تېرې شپې راهیسې څه کم سوی دی. د دې جګړو له امله په لسګونو زره کسان بې ځایه سوي هم دي. افغان چارواکو له دغو بې ځایه سوي سره د مرستې ژمنه کړې ده، خو تر اوسه دغه خلک ادعا کوي چې مرستې نه دي ورسېدلې. د پروان ولایت سالنګ ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې عامر سمونیار جمال الدین نن ووژل سو. د پروان د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي پر موټر د سړک د غاړې ماین وچاودید. د ښاغلي هاشمي په خبره په دې پیښه کې دوه نور پولیس هم وژل سوي دي. دا پیښه نن سهار د سالنګ ولسوالۍ په لالمې سبزک سیمه کې سوي ده. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغان انجلی شربت ګولی عکس د پولند په یو بولۍ کې په ډېره لوړه بیه وپلورل سو او ریکارډ یې جوړ کړ. د بولۍ جوړولو پولندي کمپنۍ د جمعې پر ورځ راپور ورکړی چې د سټیف مکاري په لاس اخیستل سوی د شربت ګولی عکس په ډېرو په وبخښي له $100,000 ډېر بیه باندې وپلورل سو. د مسلم لیگ، نون، پیپلز پارټي، جمعیت علما اسلام، ملي عوامي ګوند او ځین نور سیاسي ډلو څخه جوړ پی ډی ایم یا د پاکستان ولسواکه خوځښت د عمران خان د استعفا غوښتنه وکړه. دوی بیګا د پنجاب له ګوجرانواله کې لوی غونډه جوړه کړې وه. دې غونډې ته د مسلم لیگ نواز مشر نواز شریف چې په اداري فساد تورن دی او اوس د درملنې لپاره په لندن کې اوسي د ویډیو کانفرنس له لارې تاسو وویل
اپنی مرضی کی حکومت بنائی.
چا دا عوام انتخاب رات کړو په خپل خوخي حکومت جوړ کړ. چا نالایق او نااهل عمران خان صدر اعظم کړ. چا چې له پاکستان یا تاسو سره دا ظلم کړي د هغه په خلاف باید تاسو ودرېږي او پایلې د ګوجرانوالي خلک کوي.
بلورته په لندن کې د تحریک انصاف ګوند پلویان د نواز شریف هستوګنځي مخته د هغه په ضد او د واکمن ګوند او صدر اعظم عمران خان په پلوي شعارونه ورکړل. په فرانسې کې هغه کس د پولیسو په ډزو وژل سوی چې ویل کیږي د پاریس په څنډه کې د یوه ښوونکي سر پرې کړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دې ښوونکي وژلې وه تروریستي پېښه وبلله.
زموږ پر هیوادوال په خورا ناوړه ډول برید شوی دی. د یوه اسلام پلوه ترهګر د حملې قرباني شو.
پر ښوونکي پرون ناوخته په ښوونځي کې برید وسو. د دغه قتل په ارتباط نه کسان تر اوسه پورې نیول سوي دي. له پیژند پاڼې څرګنده سوي چې برید کوونکی یو 13 کلن دی چې په ماسکو کې زیږېدلی دی. او د آذربایجان په دوهم ښار کې د توغندیو د برید له امله ډیر لسنه وژل شوی او تر 500 ډیر ټپیان دي. دا شمیرې د دې هیواد د بیړنۍ حالات وزارت ورکړې دي. د ازادي راډیو د آذربایجان څنګه خبر ورکړې چې د ژغورنې ډلې له سیمه ایزو سره یو ځای هڅې کړې چې خلک له ړنګو سوي ځایونه راوباسي. د راپور له مخې لږ تر لږه 40 کورونو ته زیان اوښتی دی. د توغندیو په یو بل برید کې چې هغه هم نن سهار وسو د منګاچوي ښار په د منګاچوي ښار په نشه سوی دی. په دې ښار کې د آذربایجان د اوبو تر ټولو ستر بند دی، خو د دې برید له امله د سر او مال د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویل سوي. د توغندیو دا برید داسې وخت سوی دی چې د ناګورنو قرباخ په لنجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د تازه نښتو راپورونه ورکړل سوي دي. روسیې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ اوربند کړی او دا دوه هیوادونه یو بل په وروستیو بریدونو تورنوي. د خبرونو پای
دولس بجې او شپږ دقیقې سوي. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. په راپورونو کې اورئ چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي په کابل کې د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه اخلي او پر مجرمانو هیڅ زړه نه سوځي. د امرالله صالح د دفتر ویان
د کابل د امنیت د خوالی لپاره به په هر وس او توان چې ممکن وي عاجل او پر وخت اقدامات کیږي.
نن د بیوزلۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. حکومت وایي هڅه کوي وزګارو ته د کار زمینه برابره کړي.
حکومت هم د دې هڅې کې دی خپله دننه په دولت کې د کار وړ خلک جذب کړي. د فنیم حرفوي زده کړو موضوع رسې د کار او ټولنیز سعودات لپاره ورته د زمینې او د فرصتونو برابر شوي دي.
د هلمند پر وروستي وضعیت هم راپور خپروه چې له څو ورځو په کې جګړې روانې دي. په بهرنیو موضوعاتو کې په فرانسه کې د هغه چا پر هویت څېړنې روانې دي چې د یوه ښوونکي په وژنه تورن دی. د زهرو کاروان اونیز پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 32 دقیقې دي. د خبرونه د سر مطلب راخلو. په کابل کې د امنیتي وضعیت خرابېدو په دوام د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي چې د ښار امنیتي مسؤلیت یې په خپله پر غاړه اخلي. شغلي صالح په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې پر غلو مجرمانو او شکمارو به هیڅ زړه ونه سوځي. دیوی نادر دا موضوع تعقیب کړي. نور حال درکوي. دیو جانې، د شغلي صالح په څرګندونې کې نور مهم ټکي څه و؟
په پلازمینه کابل کې د جنایي جرمونو او د نامنیو زیاتېدو د افغانستان جمهور رئیس لومړی مرستیال دې تاړ کړی تر څو د دې ولایت د امنیت مسؤلیت په غاړه واخلي. د افغانستان جمهور ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح تیره شپه ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په لارښوونه یې سر له ننه د کابل امنیتي چارې په مستقیمه توګه د دوو اونیو لپاره په غاړه واخیستې. ښاغلي صالح لیکلي دی د خلکو د امنیت ساتلو لپاره د قانون عملي کولو په لاره کې هیڅ ډول مصلحت نه پیژني او په وینا یې قاموس کې د مجرمینو په وړاندې رحم شامل نه دی. د ارګ د لومړي مرستیال امرالله صالح د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ترخګرو ډلو او ځینو کسانو په اړه د پام وړ اسناد راټول شوي او په وړاندې به جدي اقدامات وشي.
د دې مجرمینو او د دې جنایتکارو ډلو په اړه کافي شواهد او اسناد راټول شوي دي او لکه څنګه چې لومړي معاون صاحب هم ټینګار کړی دی، هیڅ ډول رحم او نرمښت به د مجرمینو او جنایتکارانو پر وړاندې مبارزه کې او تدابیر او اقداماتو کې نه ښودل کیږي. د کابل د امنیت د خوالي لپاره به په هر وس او توان چې ممکن وي عاجل او پر وخت اقدامات کیږي.
ښاغلی مراد زیاته کړی چې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د کابل ښار امنیت ساتلو لپاره نوی تشکیل نه جوړوي، بلکې په امنیتي ځواکونو کې لشته ظرفیت به کار اخلي. په وروستیو کې په مرکز کابل کې د جنایي جرمونو کچه تر بل هر وخت زیاته شوې ده. وسلوالې غلاوې، هدفي وژنې او په لارو کوڅو کې د خلکو لوټل د دې ښار د اوسېدونکو په وینا اوس په کابل ښار کې معمول ګرځېدلی دی. بلې صالح صاحب،
ډیره مننه. د ډیوی نادر په راپور کې مو وردل چې د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح ویلي د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسولیت مستقیما پر خپل غاړه اخلي. شغلی صالح برای نه وخت پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې خلک دی ډاډه وي چې د غلو او باشانو قانون ماتونکو مجرمانو او د مځکو د غاصبانو لست مخکې تر مخکې جوړ شوی او دی پر چا زړه نه سوځي. د وروستۍ ورځې د کورنیو چارو وزارت هم هر ورځ د لسګونو هغو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې په وینا یې خلک لوټي او یا هم په نورو جرمونو کې ښکیل دي. پخوانی جنرال امرالله امان له کابله په مستقیم تماس کې راسره دی. امان صاحب، خبرونې ته شرق لاست، تاسې څه فکر کوئ چې د امرالله صالح دا اقدام څومره کولی سي د کابل امنیتي وضعیت بدل کړي، البته د ده تجربې ته په پام سره چې په امنیتي برخه کې لري؟
مننه خپل احترامات او سلامونه تاسو او تاسو تخنیکي همکارانو ته او د ډېری ښې رادیو درنو اورېدونکو ته هم وړاندې کوم. سیاته سلامت هم غواړم. په دې کې زه شک نه کړم، واقعا د کابل د پایتخت د افغانستان د پایتخت وضعیت له لحاظ د امنیتي ډېر وران شوی ده. په کار خو دا و چې دلته مسلکي کسان کا استخدام شوي وو او دغه روابط په ضوابطو باندې تبدیل شوي وو، ضوابط جای په جای شوي وو. زه فکر کوم چې دغه هدف پورې رسوایی نه پیدا کېدله. دلته وګورئ، تاسو یو وزیر د داخلي په راست کې د ټول امنیتي قواو کې کار کوي، او بیا هغه ورپسې یو قومندان د امنیت کار کوي، یو قومندان د فرپیل تا کار کوي، زوندی 101 په نامه کار کوي. ضرورت دی یو معاون اول د رئیس جمهور ته، یو خارګوټی ته، او هغه هم په دونه شدت باندې تعهد ورکول او صدا کوي. در صورت چې دغه مجرمینو چیرې ثابت وي او در صورت چې لستونه هم ثابت وي، نو دا خو کېدل چې د وزارت داخلي لاره نه او د خپل د امنیتي قواو له طرفه دا عملا او اقدام به باندې وسی ونیول شي.
خو موږ دا زیات وخت یادونه کوي چې کسان چې په دغه جنایي پیشو کې داخل دي زورور کسان دي، ستاسو نظر څه دی چې دوی دقیقا څوک دي؟ اول دوی په وړاندې واقعا اقدام نکړي؟
دا زورور کسان هغه دلو دبلو ته مربوطیږي چې خدا آگاه او نه خدا آگاه په نظر کې بعضی خبرې نیول شوي نه نیول شوي. تنا موږ د دغه عاشورا د ورځې نه دوه ورځې مخکې موږ تقریبا په حدود د اضافه لزر یا 2000 میله سلال ته توضیح کړی ده چې دې سلال نه غیر نامشروع شکل باندې دلته استفاده تل کیږي. هغه سلاګانې چې موږ په یو نامه په بل نامه له طرفه دولت توضیح شو، هغه تورې سلاګانې چې غیر قانوني په دغه خپل کورو کې دغه بعضی کسان لري زورمندان، او وی هم دغه سلاګان خپل د دې سلا د سوري لاندې یو قانوني بڼه ورته ورکوي. زه د دې تیاری او د دې وړاندیز ورته سوی د طرفه د ولسمشر ماوي صاحب اول ته دا زه تاییدوم، اما دلته بعض نور درونی د اداري کم سکتور او کم نظام چې دلته د نظام د کنټرول په خاطر باندې، د امر د تطبیق په خاطر باندې، اوس خپل وزیر د داخلي هم د کابینې یو عضو ده، د رئیس جمهور د لاسلاند کار کوي. دغه شدت ول حالت نور کوي کومه د خپل ماوینین او بعض ولایتو ته توظیفو او دا کار کوي. پس دغه ماهیت د مسولین د سکتورو خی چیر ده؟ زه باورمن نیم په دې باندې. هغه وهم چې د امرالله صالح ماوین صاحب اول د ریاست جمهوری په 22 ورځې د وزارت داخلي کې په دغلته خبر کړی ده، فکر کوم چې دا به هغه وهم باندې دغه کسان چې ثابت سوي ډیر به زر ونیسي. اما امیدوارم چې بیا په روابط باندې خوشی نیسي، لکه هغه کسان هم چې صالح صاحب نیولي وو چې بیرته خوشی سول، او بیا بایومیټریک سی وو، بیا په بایومیټریک کې بیا ونیول سول. دی اوسره هغه قانوني برخورد
بله برخورد سي. امان صاحب، تر دې مخکې حکومت خبرداري ورکړی وو که د کابل په هر حوزه کې کومه جدي پیښه کیږي د حوزې مسولان به له دندو لرې کیږي. بیا وروسته د څلورو حوزو مسولان بدل را بدل سول. دغه هڅو ولې نتیجه ورنه کړه ستاسو په نظر؟
زه یو شی عرض کوم چې دغه آوازات کې چې څوک تعینېږي، که د قومندان د امنیت له طرفه تعین شي یا د وزیر صاحب له طرفه تعینېږي، نو قومندان د امنیت یا د خپل وزارت په مشوره باندې تعین شي. هغه کسان چې له بلې مرجع نه تعینېږي، د داخل د ارګ نه تعینېږي، د داخل د شورا د امنیت نه تعینېږي، یا خپل وزیر پې نه خبر، یا خپل قومندان د امنیت پې نه خبر، دغه یو نوع شکستګي هغه شیرازه د خپل ادارې یا د اصول د ادارې ماتېږي. فرضاً زه له طرفه د یو کس مقرریږم چې وزیر به باندې خبر نه ده، زه قطعا وزیر ته احترام نه لرم، وزیر ته امر هم نشم تطبیقولی، لپاره دې زه بل چا مقرر کړم. موږ هغه سلسلې مراتب اصل په نظر کې نه دي نیولي. موږ هغه خپل دفتر د ذاتي دغه افسر هم نه دي لیدلی چې دغه مسلک چی ده او د چیرته کار کړی ده. فقط ټول په روابطو باندې په شناخت باندې تعین شوي. داسې کسان هم دي چې په زر د 50 کلو کې یوې رتبې ته ځان رسولی ده، په رشوت باندې، په شناخت باندې، اما هغه یو موقف نیولی ده. هغه تجربه دي نه لري موږ هغه متاسف هم په دې چې په غیر قانوني شکل باندې د جبري تقاوتو دغه مسله ما باندې تنظیم راوستل چې د افغانستان وضعیت یو بحران خواته لیدل
همون
خپل امنیتي وضعیت د کابل
په پایتخت حکومت بلې منن امن صاحب حکومت وخت نه وخت لولس نه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه کوي ولس څه کولای شي
ولس اڅه کولای شي د ولست صادقانه مراجعه وسی هیڅ امیر د اوزید ولست په کومک نه دغه هیڅ کومندان په غوښته نه نه کړي موږ چیرته موږ هغه پاسپورت یې امنیتی چې ورته وایو چې هغه موږ جوړ کو موږ ته کمیټه جوړ کړل موږ ورته وړاندې زو کړل چې جمهوریت متاسف یم چې د هیڅ حاله تجربه نه کا ماخستل نه داخسته د حکومت ځوانو درسته د حکومت د ځوان سي ولید تجربه سره د ځوان سي موږ د ځوانانو مخالفه نه یاستو اما متاسف یم چې هغه کاروژن کې خلک او مسلکی خلک کله چې دوی کنار ته لاړل او ځوان ډله راځي کړه ایکاش ځوان دې وطن وي ایکاش ځوان وي چې هدا خپل د لاس کاله په خپل مسلک تیر کړي هغه مسلک یو اداري مسلکونه دي او یو امنیتی مسلکونه دي امنیتی مسلکونه ځان ته صنف ده او اداري مسلکونه د لوجستیک مسلک د تخنیکی د کومه تخنیک مسلک هغه په جرمو نه پیږي یو تعریف د جرم نه لري چې نه پیږي چې موږ څونه و جرم لرو دلته متأسفم دا روابط ورکتي ضوابط په نظر کې ونی چې ګومان کوم چې هڅوک د سرکشي نسې کوله ولې تطبیق د قانون شرط اول ده
ډیره مننه په خوانی جنرال امر الله امان و چې د ولسمشر د لمړي مرستیال امر الله صالح پر سرګندونو یې را سره خبري کبري شغلي سلی ویلي چې د څو اونۍ لپاره د کابل د امنیتي چارو مسولیت مستقیما پر خپل غاړه اخلي او د غرض پر مجرمانو هیڅ زړه نسوځي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
اقتصادي خبرونه له ناجي صفي څخه
د افغانستان د ترانسپورت سرپرست وزیر ډاډ ورکوي چې د سوداګرو او پانګوالو ستونزو ته به رسیدنه وکړي. قدرت الله زکی نن شنبه د ترانزیت او ترانسپورت ملي ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې په لویو لارو کې د غیر قانوني پیسې اخیستل او یو شمېر هیوادونو سره ګمرکي ستونزو په تړه ورته د سوداګرو ګڼ شکایتونه رسیدلې دي. له بلې خوا یو شمېر سوداګرو او پانګوالو په دغه غونډه کې وویل چې د چابهار او لاجوردو لارې پرانستل شوي خو تر اوسه په دې لاره کې سوداګریزې راکړې ورکړې نه دي شوې. دوی وایي سوداګریزې راکړه ورکړه ځکه نه ترسره کیږي چې افغان حکومت تر اوسه قانوني پړاوونه نه دي ترسره کړي. دا مهال د افغانستان 90% سوداګریزې راکړه ورکړه او ترانزیت د ځمکې لاري کېږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي خې سکل با د جلغوزو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزادی رادیو ته وویل چې د دوی لومړنۍ سیړنې خې چې سکل با د جلغوزو په حاصلاتو کې دوه برابر زیاتوالی راشي. تیر کال د جلغوزو حاصلات 3 چنه وو. خوست، پکتیا، پکتیکا، کونړ او ننګرهار له هغو ولایتونو دي چې پکې د جلغوزو ډیر حاصلات کیږي. د کرنې وزارت وایي د جلغوزو حاصلات ځکه زیات شوي چې د پروسس او بازار موندنې لپاره ډیر کار شوی. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ بیا افغانۍ اتیا پوله، یو یورو نه اتیا افغانۍ دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند اته نوي افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ دیرش پوله، زر ایراني تومان دوه افغانۍ 550 پوله، زر هندي روپۍ یو زر سلويخت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1450 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا آزادي رادیو نه اوریدل. د افغانستان مسایلو ته بیرته ورګورځو. اوس یو نړیواله موضوع راخلو. په فرانسه کې د هغه کس د هویت په اړه تحقیقات روان دي چې یو شونکی په دې خاطر وژلی چې د اسلام د ستر پیغمبر کاریکاتور یې شوولی وو. د فرانسې ولسمشر د دغه شونکی قاتل تروریست بللی. اسمت سروان او نور تفصیل.
د هغه فرانسوي شوونکی چې په وروستیو ورځو کې زده کوونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور شوډلی وو د پاریس په لمنه کې ل خپل شوانځي دی باندې سر پرې کړل شو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ښکار د په وینا د اسلامي تروریستانو بریټ وباله. ماکرون شوانځي ته نږدې په هغه ځای کې چې پر دغه شوونکی حمله شوې وویل یو فرانسوی نن په دې خاطر وژل شوی چې زده کړې ورکول او د بیان ازادي شوډله. پولیس وایي حمله کوونکی چې هویت یې نه دی څرګند شوی د دوی له لوري حق مهال وبښتل شو چې هڅه یې کوله وینسي او وروسته یې د ټپونو په خاطر سا ورکړه. د لیمون رسپانې راپور لمخې د فرانسې د تروریستي ضد چارو څارنوالانو وویل دوی دا پیشه په تروریستي او جنایي تنظیمونو پورې تړلی قتل بولي. لیمون په خپل راپور کې دا هم ویلي چې له وژل شوي کس سره د هغه د هویت یو سند موندل شوی چې د هغه پر اساس دغه مشکوک حمله کوونکی 18 کلن دی او په مسکو کې زیږیدلی. له سند ښکاري چې وژل شوی کس اصلا چچن دی، خو څیړونکي انتظار دی چې د دغه کس هویت په رسمي ډول څرګند شي. د پولیسو د یوې سرچینې په قول ویل شوي چې ښوونکي په ټولګي کې د اسلام د پیغمبر کاریکاتور ښودلی و چې ځینې مسلمانان دا د خپل پیغمبر بې حرمتي ګڼي. راپورونه وایي چې مشکوک حمله کوونکی د پیښې ځای ته نږدې له یوې چاړې سره لیدل شوی دی او کله چې پولیسو وپیژند د الله اکبر ناره وکړه. عدلی سرچینې وایي د یوه کم عمره کس په شمول څلور تنه نیول شوي. سرچینه وایي ټول کسان د دې برید په تړاو توقیف شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند کې د طالبانو وروستي بریدونه غندلي او ویلي دي چې افغان پوځ یې کلکه دفاع کوي. هغه دا خبره پرون په یو ویډیو پیغام کې کړې او ویلي دي چې له ځانمنو او اړمنو خلکو سره به عاجل مرستې کیږي. په دې جګړه کې لسګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې دا وښتو او د زرګونو نورو د بې ځایه کېدو خبر ورکول شوی. د ازادي راډیو له خبریال الیاس دایي څخه مې شپې مخکې پوښتنه وکړه چې وروستي وضعیت څه دی.
د فعلاً دپاره وضعیت لشکرګاه ښار په شاوخوا سیمو کې په خاص ډول په لسمه او درېمه حوزه کې چې په غرب کې د ښار موقعیت لري، د بولان په سیمو کې موقعیت لري، ښه دی. جنګونه وجود نه لري. ولې خال فیرونه کېږي؟ عمر ځواک وایي چې دوی د بولان په مربوطاتو کې د بولان تر منډۍ وراخوا د جم په پوستې په مربوطاتو کې لږ پرمختګ کړی دی.
د ایسب ناڅاپه د دې جګړې د پایل علت څه ګڼل کیږي؟ خلک څه وایي؟
د جګړې ناڅاپي پیښېدلو علت لا هم معلوم نه دی، خو هغه منابع چې موږ سره په دې اړه معلومات شریکوي او د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي چې دوی خپل هویت وشي. ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان د تیرو شپږو میاشتو راهیسې پلان درلود او حکومت هم خپل ادارې بخاجو امنیتي نهادونه مرکز خبر کړی و چې یو پلان شته، خو دا چې ولې تدابیر ورته نه دي نیول شوي دا امکان لري پراتلونکي کې معلومات په لاس راسي او د رسنیو سره شریک شي او حکومت په رسمي ډول په دې باندې څووي. خو سپیلن جګړې د شکرګا شهر تر څنډو رسیدلې دي او کله چې وسلوال حمله کوي یا حکومت عملیات پیل کوي د غټو وسلو د استعمال لامل په شهر کې خلک آرام نه وي او نارامه وي او وسوم خلک د وضعیت څخه یعنی ډاډمن نه دي. دوی وسوم په تشویش کې دي چې شهر ته به څه پیښیږي، خو حکومت د شهر د خوندیتوب ادعا وکړي.
چارواکي څه وایي چې په وروستیو جګړو کې څو کسان بې ځای سوي او د دوی لپاره څه ترتیبات نیول سوي دي؟
چارواکي وایي چې ټول د ماجنون د سرچ د اتزر په شاوخوا کې کورنۍ بي ځای سوي دي. ولې د مرستندوی د روسر د دوی حلیزلی شروع دي تر څو د کورنۍ سروي کې د سره او بیا ورته مرستي جلب کې، خو تر اوسه پورې ډیرو کورنۍ په ساته مرسته نه ده سوي. یوازې نن د پیښو وړاندې مبارزې ریاست او د ماجنون د سرچ څو کورنۍ تمرسته ورکوي چې شمیر تر اوسه رسنیو سره نه دي شریک کړی.
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایل تاسو مننه چې د هلمند د ورستي وضعیت په اړه مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سمنه جاسپی د کابل چپ رسپونه ته کتنه کوي.
مسیر ورسپانې په کابل او نورو ولایتونو کې د وسلوالو غلاو او جنایي جرمونو په تړاو لیکلي چې د غلاو په ډېرېدو سره د حکومت امنیتي ادارې کمزوري او پلانونه یې ناکامه دي. د ورسپانې په وینا کې امنیتي ادارې په خپلو چارو کې رښتینې او ژمنې اوسي، نو په هیواد کې د هر ډول جنایت د مخنیوي امکان شته دی. ورسپانې د امنیتي تړون تر عنوان لاندې لیکلي چې په نړۍ کې دا یوه ناکامه تجربه ده چې په افغانستان کې به هم د خپل سره یو سبب شي. لیکوال همدارنګه لیکلي چې په امنیتي ادارو کې خلات روان دی او په وینا چې چارواکي د پلانونو په طرح کولو کې ناکام دي، د مجرمینو په وړاندې جدي اقدام نشي کوي او هر څه د دې لامل شوی چې ناامنۍ پراخی شي. دنیا ورسپانې پوښتنه کړې چې آیا د هیواد لپاره جګړه مهمه ده او که سوله؟ ورسپانې لیکلي که چیرته جګړه مهمه وي بیا نو د سولې د خبرو پیل کول هیڅ منطق نه لري، خو په وینا کې که چیرې دواړو لورو درک کړي وي چې جګړه له دربدرۍ او بېوزلۍ پرته بل څه نشي راوړلی، باید سوله وکړي. لیکوال لیکي دا مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې د جګړو له امله زرګونه کورنۍ د غم په ټغر ناستې دي. دنیا ورځپاڼې ټینګار کړی اړینه ده چې دواړه خواوې لومړی د سولې خبرو ته ژمنتیا وښي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د هلمند برید ته په اشاره لیکلي چې دا جګړه د پاکستان لخوا رهبري کیږي. د سرمقال لیکونکي په وینا په داسې حال کې چې طالبان نشي ویلی چې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو حضور شته، خو په وینا یې پر هلمند د پاکستاني ملیشو دا یرغل څه نوې خبره نه ده، بلکې په وینا یې آن په شمال په ځانګړې توګه په کندوز کې هم پاکستاني ملیشو بریدونو ته زور ورکړی. ورځپاڼې ادعا کوي په قطر کې ناست طالب مرکچیان هم د پاکستان له مشورې او اجازې پرته هیڅ تصمیم نشي نیولی. ورځپاڼې د قطر مذاکراتو ته اشاره کړې چې په قطر کې د سولې لپاره حاضر شوي طالبان هیڅ صلاحیت نه لري او برعکس د تمې پر خلاف په افغانستان کې د پردۍ جګړه او د پاکستان یرغل ته زور ورکړی.
په څو شیبو کې د راپور خپرو چې نن د بېوزلۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. خو تر هغه مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار رابرټ اوبراین وایي له کرسمس وروسته د 2021 میلادي کال په لومړیو کې به هم تر 2500 زیات امریکایي پوځیان په افغانستان کې دیروي. دی وایي چې ولسمشر شم غواړي ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. نور لیسمت سروان
د امریکا د ملي امنیت سلاحکار وایي تر کرسمس یا د دسمبر تر 15 پورې له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ترامپ ټویټ یو پوځي حکم نه بلکې یو آرزو وه، او ده دا پلان بیا تایید کړی چې د 2021 میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر صفر نه بلکې 2500 ته راکم شي. رابرټ اوبراین وایي دا به ډېره شوکه تر کرسمس پورې ټول امریکایي پوځیان خپل هیواد ته راستنېدای شوی. اوبراین دا خبره وروسته له دې وکړه چې ټرمپ په وروستۍ یوه اونۍ کې دوه ځلې وویل تر کرسمس پورې به له افغانستان امریکایي پوځیان ووځي. د سی این بی سی د راپور له مخې اوبراین وویل ترامپ پنټاګون ته امر کړی چې د 2021 میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته رالش کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم امریکایي پوځیان باید د 2021 تر مې میاشتې پورې له افغانستانه ووځي. د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت سلاحکار شاغلی اوبراین وویل په نهایت کې افغانستان باید د افغانانو له لوري اداره شي او افغانان باید سره یو لاس شي او د خپل افغانستان لپاره یو حل لار ومومي. اوبراین زیاته کړه چې د ولسمشر امر به په ځای کړي ځکه چې د ټولو قواوو عمومي قمندان دی او له دې موضوع دفاع وزیر مارک اسپر هم پوره خبر دی. اوبراین وایي له مهالویش سره سم له افغانستانه ځواکونه ایستل شوي دي، خو امریکا افغانستان ته د ناټو له نورو غړیو سره یو ځای ځواکونه لیږلي او له هغو سره به په همغږي خپل ځواکونه باسي. د امریکا د دفاع وزارت د راپورونو له مخې د افغانستان په 19 کلنه جګړه کې امریکا 1.3 میلیارد ډالر لګولی، خو په مجموع کې د افغانستان، عراق او سوریې جګړې امریکا ته په 1.5 میلیارد ډالر تمام شوې دي.
نن د اکتوبر 18 د بیوزلۍ د کمولو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. حکومت وایي په افغانستان کې 45% خلک د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. تفصیل له خان محمد سین.
بخدا اسم مجبوری آمده مست نداری بیچارگی آمده
ده سلور اولادون و مور دیرش کلان از عبایده ده اقتصادی ستونز ده حواره یو ده دوره پیدا کول و پخاطر سوال تا عرا شوه ده زبایده چه میره موچی ده وای پا سوال شرمیگی خو اولادونو تا ده دوره پیدا کول و لپاره دغا کار کبی
ما از مجبوری آمدیم بخدا از اچه هستم ده خیمه افتیدیم بخدا می شرمم تککایم نیچوب داره نیروغن نیار
زبیده له حکومت غواړي چې د خلکو اقتصادي ستونزو ته رسیدنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو سازمان د اکتوبر 18 د بیوزلۍ د لمنځه وړلو په نوم نومولې ده. مخکې له دې نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي چې کووید-19 به په افغانستان کې د بیوزلۍ کچه په شدت سره لوړه کړي. دغه بانک وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې د بیوزلۍ کچه له 45.52% ته لوړه شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو پراختیایي اداره بیا په روانه لمریزه میاشت کې په خپل یو راپور کې وایي چې د کووید-19 له امله 83% افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او د بېوزلۍ کچه هم 10% لوړه شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې د افغانستان خلک په ورځ کې له 2 ډالرو نه د لږو عوایدو په لرلو سره د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. ورته وخت کې د افغانستان د مرکزی احصائیې د شمیرو له مخې د دې هیواد 45% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې اوسېدل، خو د کورونا وایرس د خپرېدو له امله د قرنطین موده لامل شوه چې دغه شمېره 15 ته لوړه شي. د افغانستان د اقتصاد د وزارت ویان صبور نریمان وایي دغه وزارت د نورو ارګانونو په همکارۍ د بېوزلۍ د کمولو لپاره یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي دي.
د اقتصاد وزارت د خپلو وړاندیزونو یوه بسته اړوندو ارګانونو ته وړاندې کړي چې له مخې یو لړ کارونه ترسره شي.